السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادي ملما ته ځنګړې ده په تاندې څنګه د ځوانانو پر اړوندو مسایلو خبري کیږي او د ازادي ملما په پروګرام کې ما احمد تکل د خوست له یو سیمه ایز سندرغاړي او شاعر توکلی زدران سره خبري کړي خله هر سمخ کې پام وکړئ خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویست وایي پاکستان ته د خپل دوه ورځنی سفر پر مهال له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر د افغانستان او پاکستان لپاره له ځنګړی استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له مین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنو کې د تروریزم امنیتی وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړی دی ښاغلی ویست لیکلی چې له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره یې هم کتلی او د هغوی انتقادي غوښتنې او نظریات یې هم اوریدلی دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی د WHO د افغانستان څانګې بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قربانۍ ورکوي د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدي په درېمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویان بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړ چې په دغو وژنو کې ناموسي مرموزې او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي په خبر کې راغلی دي چې په دې موده کې د ځان وژنې له 360 زیاتې پیښې هم ثبت شوي د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای د میاشتې د راپور لمخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2020 کال د اگست له 15 د 2020 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 1/3 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي د بشري حقونو د سر سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولي شکنجه کړي او وژلې دي امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې $2 میلیارډ په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاولین ډوله توغندي هم شامل دي د یوه چارواکي په وینا د دې مرستو لومړۍ جوپه به د امریکا د اوسنی دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي او د اولمپیک نړیوال کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي د اولمپیک نړیوال کمیټې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بلاروس پر سپورت بندیز ولګاو د لګیدلې بندیز له مخې د دې دوه هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلی و باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شرایطو په اساس چلند ونشي دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسیې لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل چې په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري هغه زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر په 9 د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دروغ او جوړ بوي. د دیونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په 16 نیټه وو، په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان یې راخپل کړي، د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبرې لرو، ورسره نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړو خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی وو. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح یا فغینه او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو، نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلق پیدا او د ظلم او بیعدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي، کامیابېدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي، حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم، که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي، که خلک یې څومره ستایي، هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی وو او ویل یې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی وو او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی وو او خپل یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي، ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي، د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مولا عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
ما سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د پاچا خان او د ګاندی د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د پاچا خان او وروسته مې د ګاندی لنډ ژوندلیک راخیستی دی او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د پاچا خان او د ګاندی د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسي، همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړي وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده، یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي. او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچا خان سره ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
دا ان کیسه موږ وروسته پیدا شو، خو لومړی د موږ تصمیم همدا و چې راځه دغه راتلونکی د پاچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالانو لخوا وارزو چې دوی د پاچا خان شخصیت، مبارزې او ژوند په اړه څه تعبیر لري، لیدلوری څه ده. په همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتما د پاچا خان پر دغه موضوعات باندې تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرحه موجوده وه، تګلار موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغېزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار باندې. څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده. د هغه تر چتر لاندې، تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کره کتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دیرس مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. دا چې ولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ ویشت مقالې اوس په همدې کرز ماټیک رهبر کې خوندي شوې دي او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد. جنوري شلم باندې څه ده مخکته نو چې د پاچا خان پنځه دېرش تللی دي.
مومن صاحب، تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوه شئ افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند، دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټولې کړې څه یې وویل، یعنې ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د موږ د توقع خلاف موږ داسې فکر نه کوو چې دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې. زموږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده او زه فکر کوم څومره چې کلونه وځي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډېر زیات پښتانه پوهېدلي وي. په همدې اساس باندې ډېر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کې مقالې خوندي شوې دي. د زنځیر کړۍ په څېر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه زموږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګ د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولنې لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزه ګټ اړیکې چې د دې موخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند همدارنګه دایسې کم تاثیر لرونکی شخص دی دې اړوند همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیزې مقالې راغونډې کړې لیکلي دي په دې کتاب کې خوندې کړي دي چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل. کله چې نارینه ډوډۍ به وخوړله پسمنه ډوډۍ بس پاتې کېدله هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوقو اړوند کوم لیدلوری درلود د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دمان د هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې؟ ده به ویلې چې نه زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده چې خلک مینې او همکارۍ ته رابدلل چې افغان ځوان ولولي او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغییرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی څومره زیار ایستلی دی او څه فکر درلود.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای څنګه؟
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالات چې وخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ماته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بې انګیزې او بې روحي کوي یې، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه حالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونه تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته را پیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده. همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي. دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږې د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني. ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي. یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د وروه پوسره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوسی. زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي او وروه په کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کیږي او جوړیږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې مو واورېده. قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې د ازادۍ میلمه پروګرام، زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د خوست له یو سیمه ییز سندرغاړي توکلی زدران سره خبرې شوي او په پای کې د دې سندرغاړي سندرې هم تاسو ته وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه
قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو د نن ځانګړی میلمه د خوست یو سندرغاړی دی، توکلی زدران، چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي. زدران صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله. لمړی یو څه راته ووایاست، تاسو څه کوی او مصروفیت تاسو روزمره څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سلامونه نه کې هلی کابل کوي، خدای دې شروع او جوړ وي. قربان شمه، زه خو داسې سړی مه چې ورونه مې د جلغوزیو کاروبار کوي، قربانیان خلک یو، او داسې مې نه دی کړی لکه ځینې خلک چې هنر ته مخ کړی دی، یا مشخص ځان دغه ته مشخص کړی وي چې محفلونو ته یو ځای ته بل ځای ته نه زی د شوق وایم چې چیرته خوند راکی سره شوق مې ورته وشي او چاته ورشم محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو.
ډیر ښه. زدران صاحب، څه ډول سندرې تاسو وایاست؟ سیمه ییزې، محلي یا ولسی سندرې دي؟ او که تاسو کمپوزونه جوړوي او له موسیقۍ سره یې وایي؟
دلته خو محلي سندرې ډېرې دي، یعنی قالیولي سندرې ډېرې وي دلته په محفلونو کې. کوم ته چې کمپوزونه جوړوم زه د ځان لپاره هغه بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم.
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډېره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دي او شورې او دادي. په دغو ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي؟
هو بلې، موږ دلته مثلا لکه خلق سپارک دی، د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډېر خوند ورکوي، یعنی خوست کې ځنې خلکو ته د غرو اطراف کې پراته وي هم دغه ته لغاتي شاعري ډېر خوند ورکوي. بیا مثلا خار کې چې وي هغې ته دغه د سټوډیو ریکارډینګ سندرې چې دي دغه ډېر خوند ورکوي. هر ځای ته چې راشو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلیږي.
ډېر ښه ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ او تاسې نورې خبرې وکړو، کولای شئ اوریدونکو ته یوه لنډه زمزمه وکړئ؟ لږ نه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د دې وطن په خلا شای جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې ووایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتې درومي، افغانیم وژل کېږم موندلی مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین پرېښو په جنګ جګړو میانا، هېدا ځکه د افغانن په پردۍ خاوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل صفت کوي وطن، هنستان د توکلی زدرن په خدای کړی توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیر الله څو کال کیږي چې تاسو سندرې وایي؟
ولادي ما خو ډېر وخت نه کیږي، ما د شاعرۍ ته بېخي اجازه نه راکړي په کور کې. مثلا موږ ته د کور له طرفه ډېره سخته ده، ځکه وایي دلته هم کېدای نه شي شعر او شاعري باندې ډېر خلک بده مني. یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دغې له وجې په ځان باندې توکلي زدران کېښه چې ما چې خپله کورنۍ دي یو څه وخت ونه پېژني. درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړې د شوقه.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، اصلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تورمنده کلی اوسېدونکی. تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلی دی.
ډېر ښه. په دا اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوقه مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوی دی تقریبا شپاړس میاشتې کېږي، ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم، نه تر اوسه داسې راته ویل دي چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لرې، خو ډېر سندرغاړي بعضې څوک پاکستان کې څوک چېرته دي څوک چېرته دي، ما ته تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې غزل ما وایه او یادې ولې ویلي.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپلې سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروئ چې محفلونو ته نه ځئ؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، ما د داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم. ما د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپي هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېرې ما چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي، وایم یې بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري، کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته خو مې عمر ډېر کم و، مثلا چې ما ته به خوند راکولو کاریولي منګسونو کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه هورونه لرم، یو ورور له ما کشر دی، نور ټول له ما مشران دي، ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. خو ما ته به شوق هم ورسره ورو دي سندرو سره. بس بیا به راغلم، یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم، زموږ ورونه به په کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله، اوبه پټ پټ محدلون تتلم ناخیر هم راو اتلم ویډیوګان ویلی دلی بیا ما کور ته لډار نه شو متللی یو څوک سمرګری مې پیدا کړل هغه زما ورونو ته وایي چې اوس خو ناس سندري ویلی دی او مشهور دی اوس خو نه کی تا سورته وایي چې باندې کوي خلک یې پکې دی نو بس آزادی کوي بیا راته وویل چې بس سندرو لپاره د پیسو لپاره به سندرې نه وایي محفلونو ته به نه ځې ډېر وطني سندرې وایه بې ځایه سندرې به نه وایي بے ادب به شوخي به نه پرې کوي په سندرو کې بس په دې اجازه راکړه نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی ستاسو ملاتړ کوي که نه له هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر په ما مثلا هم په حکومت لګی یم هم په ډاکټر لګی یم هم په انجینر لګی یم مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم نو بس اوس هم راته وایي مخالفت یې کوي ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم خو خیر له مجبورۍ سره راته نه وایي
او عام خلک یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري تاسو مخکې ویلې چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست د هغوی عکس العمل د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده
بیخي ساده بیخي زه وخت نه وخت له ځانه وشرمېږم ووایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره بیخي زیاته مینه خلکو راکړې زه خپل اوسمیشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړم چې حد ته زه تر اوسه هم سندرې وایم نه په دې حالت کې سندرې وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ماته یې بیخي له حده زیاته مینه راکړې ده او مینه راکوي هر څه څوک راته یعنی چې ویني مې په ښه سترګه او ښه غږ را باندې کوي او تحفې راته اخلي نو د ډېر تشویق له امله زه اوس هم سندرې وایم یعنی وخت ډېر خراب دی خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم د خلکو مینه چې وګورم بیا هغه ته مې مجبور کړي چې خپلو مینهوالو ته یو څه شی ووایم
ستاسو مینهوال یوازې په خوست کې دي او که له خوست نه هاخوا په نورو ولایتونو کې هم شته
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته د نیدافوس خواته ولایتونه چې دي کې به نه وي نو په ټوله پکتیا کې تر ننګرهار کابل یعنی پښتانه چې چېرته ډېر وي هلته زما مینهوال همشته
تاسو موسیقي په خپل زده کړه او کومه چا سره شاګردي وکړه
زه خپل ته طبيعي می دلته نه ما ارمنیان زده ده نه می ډول زده ده هیڅ شی مې نه دي زده نه هنر کې ما کار نه کړای د خپل قرآني مشکل لواجه شاته به د نه می پرګدي او نه پرېخې ما چې زه یا له چا شاګردي وکم یا بجی زده کوم دې ته می بخي نه پرګدي خو خپل مغزوم دا کار اخیست نه دی چې خپل کمپوزم جوړول شم دلته موسیقي ورکم سټوډیو کې ورته وایم چې طرز ورته خو هم چې ماته تی طرز باندې موسیقي را جوړه کړه دلته زوب کې خپل شعر او شاعري ریکارډ کما او بیا یې له میډیا خبره
شعرونه تاسو اکثرا خپل دی پسندرو کې ک د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي پسندرو کې
هم وایلی مې دی هغه د ډیر شاعرانو شعرونه مې وایلی دي اکثرا زه خپل شاعري ډیره کوم
د نورو شاعرانو مثلا د چاچا شعرونه مو پسندرو کې ویلي
لکه ګلامن وزیر شاه ګل نذیر منګل شاه اکا خان هلال شاه نبی وزیر شاه نبی شاعر سید مرجان تنگیوال د شاعری مې ویل
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مزامین ستاسو د سندرو وطني او ملی مسائل دي مګر که نور یو څه وضاحت راکړي چې اغه مزامین په مجموع کې چې ستاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مزامین دي
لکه بیانونه شول وطني غزل لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګلامن وزیر جوړ کړه و راته کړې ما دي چې ما پسې ارمان درځي کنه درځي څنګه څه خفګان درځي کنه درځي ته استاد حال د وطن وایا سکول ته ماشومان درځي کنه درځي
ساتھ دبرا سردی کا نظر دی ہے سربازان دردی که ندردی زمان دردی خطای بغم بطاله شوی گوز با شایران دردی که ندردی حق دا یتیمان و سواخی سو سوچ بی یتیمان دردی که ندردی زمان گشوی بغوان حال دی ناخلم وقتا بل بلان دردی که ندردی رنگش ویدا من باقی چیزم گل تا باورگان دردی کن دردی خانه تا بادی ریس پاکی سپوری کنه دارتا ملنگان دردی کن دردی پاس بیتا و کلیزا
زمک وطن خوب دیر سفلی شوی دی زد وطن حق شویان را اخلما چیغا زمک ملت زرون پرسوازی او زمو خلک هغه ته اړتیا لري یعنی په هر چا غږ کومه په خپله شعر او شاعري کې بیانونه مې ډیر خلک خوښوي.
تاسو مخکې یادونه مو وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو رهبرانو او سیاسیونو باندې انتقادونه کړي، کله له دې قبله په لانجه اوښتی یې؟
هو ډیر ځله جمهوریت کې ما وکیلان وزیران ډیر خلک شکولي او قماندانان والیان حتی درې ورځې جیل ماتیر کو بخوس په مابس کې بیا را خوشی کړم ورسته داسې په خلکو له هغې ورسته مې بیا داسې یو نیمه پنجه په چاخه کړمه خو تر اوسه چا څه راته نه دي ویلی. په جمهوریت کې بیا درې شپې بندې شوی یم په یو بیان باندې.
همغه بیان راته ویلی شئ چې کوم و؟
هغه خو مې اوس ډېر له یاده وتلی دی، په بل مې جوړ کړی دی، اوس وخت کې مې چې ویلی دی د هغه د دغه ډېر توپیر نشته.
راتوی وایست
هغه داسې دی وایي چې اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټۍ لوسټه چې دی په مځکه مونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټۍ لوسټه چې دی په مځکه مونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی و د سترګې بی بی سی ته مې روړی د اخبار د مو خوږې یارونې توس په وچه وی نظر چې خدای مانی رسول مانی قرآن مانی علامه په خوله تش مسلمان یې په عمل مشی خبر پیسې ته ټینګې نه یې غبرګ لوسینه وې ته جیخ کې د میښ په ایمانې و وخت ای ښه تیز کچ اکبر که داسې پر ایمان و دا د ډور مسلمانی وه چې سوپر تکه ډېر کم په هندي و نشی بار متل د سپین اکسې یا مېړنی ای لیونی کو چې سپینې سپینې وي یا یوي د تل سرته خطر په لنډ وخت کې بسر وخورم د خوب مې دی لیدلی دریم ځل دی چې متارو کوي دا مرګ اختار د خلک ژاړي وک سپی لټون شي تجارون شي د میږ واله خو سپي سوتي چرګون سوتي کوتار خالی مو چې په مړه نکړي بیا یو جهان مننه زمونه ګرامه وم ځکه چې وي لوړ دی کاروبار تو با خدایا د قرآن نوی رانکو داسې خلک دی په درې زره ریپۍ په ځیمه ورا ورتړي سار یې بل جیب ته یې سترګې وي د ځکانه مړېږي نو غامنم چېر وښایې ملک سړی تجار نن د مخالف یم سبو د مخالف یم هستی د افغانانو زاړولی دا پودار اتیا کولا د کیږي چې ټوپک دی دا یا خیستای پردی د میلیونر کړزم د کپې در بادار د روس د اوکرین جنگ د کی یمت یو ویړ نشان دی سبب شوی امریکا نو راکړ خدای سره ټکار چا ځای ورک دی چپلور مړدای په داسې غم ککړیو په حال مو نور ورخموي خدای پروردیګار نن هوش ته راسېدلی دی په هر چا کې پسات په تو اصول منی خدا په ځون نکړه مراد د مور او پلور عزت او خپل په میل ته لول رزق په ټوله دنیا ګی کې دی نه غوټ نشته جهاد په تو پیت ویل گوی چې دا سندرې کو کا پیر دی په خپل او په کېر کې کوی بوتونه عبادت د میشته پوشوندین یا ای داس چې دوزخیون یی د توس لکا چې کړای دی جنات قرار داد پښتون چې دا ټوپک او دا شپېلې په غږ وښینه کې په بل نامونه و دی وهار کی سرات تل عمر دی ټیکری غوندې بیړای و په مټ یخای د زکه خو لارې نانند یو کامن سواد د ز چې خدای پیدو يم دا حساب می اورې دلای د شپږ دې شملیون نم ډېر نشه تعداد پو بل وی وا و نہ کڑا پو زونے اولے بے وکڑے خلی وی سیرے دا زندہ باد دا مرد باد لسونا سارا ویر کئی دا کڑنگ پو سر وی لڑ دائی رنگی گی را غرزی گی زائی وی نم دا حواد سودیم لارے لطیم لارے قربان دشم وطنا پو دختا و پو غرونو لارے ہر کسام مواد ہر کانای دے پوینو ہر چینار دے لمبے سوائے جنت پو شم تغی گینا دے جڑ شطر لحاد جواندون پو دے وطن کے جاہنم تا تمرین آتای دا کر زمین آنشتا ما سیلین سزی اسناد ذہنی ڈرون تا یرے میں دے ٹول خار کشبو خوستای خود سوی علای نشم کئی نشتا دیر نا وکاد پو جواند تو کالی زدران دے ہیس کدر و نکڑو ککل اشولو مرنو بیا باورست تکڑی پار یاد وی چوک سارا جڑ ندی پو دنیا کر غلائی کڑچ دائی اسلام پو نوم دے کو پرسرا دائی وی پلٹائی لسٹچ دائی پو مز کامون ابو سی خدای دنیا خوڑا لائی ڈچ دائی اسلام پو نوم دے کو پرسرا دائی وی پلٹائی لسٹچ دائی
ډیر زیاته مننه ز ډاډایم چې دی اوریدونکو به هم ستاسو سندرې خوښې شوې وي. زدران صاحب که دا راته ووایاست چې کله ستاسو سندرې خپریږي، تاسو مخکې ویلي چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپروي، نو هلته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندرې خپریږي عموما د خلکو غبرګون څه ډول دی ستاسو د سندرو پر وړاندې؟
زه چې خپل شعر او شاعري په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړم، مینوال زیات وي، ډیر خلک یې شیر کوي، کمنټونه مثبت پی راځي. بعضی هغه خلک چې د حق مسترګې پټوي ازما شعر او شاعري بده پیداګي، هغه ځینې خلک منفي کمنټ څوک نشي کولای. زه د خپل مینوالو ډیره مننه کوم، ځکه که منفي کمنټ چا وکړ مثبت ځواب یې زما مینوال ورکوي. حد اقل ما ته یې بیخی لحد نا زیاده می نده کرده، ما دیر تشویقه وی.
او که کلا مثلا دستی یو کامنت یا تبصره سر پا فیسبوک بنده مخامخ که گئی چه تاسو تا مثلا شخصی احانت پکشه وی وی، دا تاسو ناومیده کوی که من نور هم خپل کار تا او خپل حدسو تا نجده کوی؟
بعضی کامنتونه چه او اینم حقامی نورم حدسوی چه د وطن لپاره داس یو څو وایم چې هغه نورم بد تاثیرات وکړي. خو بعضې کمنټونه چې د ځینو خلک ووینم، لکه ډاکټر شو، انجینر شو، یا بل سیاسي کار شو، هغه مې ډیر نه امیده کړي، زړه مې مات شي. زه وایم زه څه کوم، تاسو څه کوئ؟ نو دغه خلکو پورې فرق دی. کوم خلک چې ما ته منفي کمنټ کوي، ځینې چې بې سواده وي، له هغه مې زړه نه بدېږي، هغه ما نورم تشویقوي. زه وایم لدی ډول عادت نور سزا ورکول شي. خو هغه خلک چې تعلیم لري، سوار لري، وهیږي، د وطن په دې حالات سترګې پټوي، نو هغه مې ډیر نه امید کوي.
البته موږ به د خبرونې په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو، خو اوس لغه نه مخکې یو ورستۍ پښتنه ما غوښتل پښتنه وکړم چې په ماشومتوب کې مو سندرې ویلې، که وروسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوي چې تاسو ویلی شئ سندرې؟
والا ما چې ماشومتوب کې د سید احمد خان او ماربیک شعر او شاعري ولیدله، له هغه ځای مې له شعر او شاعرۍ سره علاقه پیدا شوه. زه ډیر ماشوم وم، خو ما ته به ملته شعر او شاعرۍ خوند راکوه، یا په مکتب کې وم.
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي؟
هو، د دې خوست ولسی سندرغاړي دي، ډیر نوم لري. مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعري کې ما ته هغو لغتونه ډیر خوند راکول چې ما له هغې نه د شعر او شاعري سره لقه پیدا شوه. ما به هم لغتي مجلسونه کول، بیخي ډیر خوند یې راکول، د هغه د واجې ما شعر او شاعري ته مخه کړه.
ډیره زیاته مننه توکلی زدران، د خوست سیمه ایز سندرغاړی، له تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، دا د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یو سندره هم واوري.
قربانا دیوانو نا غرزی دلی
پهیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دونا دمڑای نا بیرا ونا غر دی دلی دمتب شاگیر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لسنائی کی تابونا غر دی دلی نظرگر دوکن پخ پل زائی پانی شوئے کھلا زارو نائلا سونا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامی نشتا خواس کرو پاسی زڑونا غرزی دلی سن لڑا پورتا کا تیناشی تھلزم کی تارو نا گرزی دلی دخموش خاموش زور وق مند پٹ پدرون کے مورو نا گرزی دلی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لد خلقو ایمانو نا گرزی دلی لسری مائی رنگ نا گرزی دلی تو کلی زدر پچی گو چی گو جاڑی خلا ارتا شیرو نا گرزی د
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پختون حصہ پورا کوشو مشران پر خرچ کر